Dari.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې چې پر فرهنګي ادبي او هنري مسلو راڅرخي. لاندې خبرې برخه کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې نن په کابل کې نوې تعلیمي کال پرانستل کیږي. ارک ته نږدې په امانی لیسه کې د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا مراسم جوړ شوی دی، خو لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو برخلیک روښانه نه دی. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. تمه ده چې د تورخم دروازه سبا د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ به مسافر او ناروغان له دې لارې د تګ راتګ اجازه ترلاسه کړي. د تورخم دروازه د فبروري په 28مه پاکستان بند کړه. وی ویل چې افغان طالبان د پاکستان د خاورې دننه تاسیسات جوړوي. طالبانو بیا د ادارات کړه. وی ویل چې دوی د افغانستان د خاورې دننه امنیتي تاسیسات ودانوي. د دواړو هیوادونو د استازیو تر خبرو وروسته پرون مازدیګر 4:30 بجې دغه لاره د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شوه. په تیرې نږدې یوې میاشتې کې د دې لارې د تړل کېدو له امله دواړو لورو سوداګرو ته په میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. ایران په لزګونو افغان زندانیان افغانستان ته وسپارل. د ایران د بشري حقوقو او نړیوالو چارو لپاره د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان ایرانی رسنیو ته پرونو ویل چې هواد 1940 زندانیان افغانستان لوري ته تسلیم کړي چې د بند پاته موده هلته تیر کړي. د ایرانی چارواکو په وینا دا بندیان د ایران په سیستان او بلوچستان، یزد، سمنان او هرمزګان زندانونو کې بندیان وو. جلالیان ویلی چې اکثره دا بندیان د مخدره موادو په ارتباط نیول شوی وو. ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د تهران او کابل ترمنځ د شوی توافقنامې لمخې دا بندیان افغانستان ته سپارل شوی دي، او تمه ده چې په لنډ راتلونکو کې نور بندیان هم افغانستان ته انتقال شي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو او هلکانو لپاره 115 ښوونځي جوړوي. په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره شریک شوی دی، په دې ښوونځیو کې به لمریزې تختې د برېښنا لپاره ولګول شي او همدارز به تشنابونه او څاګانې زده کوونکو ته جوړ شي. د جاپان په ملاتړ یونیسف د ملګرو ملتونو له پراختیا پروګرام یو ان ډی پی سره د ښوونځي د افغانستان په ختیځ، جنوب او مرکزي سیمو کې ودانوي چې تر 3000 ډیر نجونې او هلکان به ګټه ترې واخلي. د دې ښوونځیو د ودانېدو خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې نن په افغانستان کې البته په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیلېږي. د اوکران ولسمشر وایي چې هغه د متحده ایالاتو ولسمشر سره واضح او ګټورې خبرې کړې دي. ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر زیلنسکی پرون په ټلیفون خبرې وکړې. د زیلنسکی تر څرګندونو مخکې ولسمشر ټرمپ په خپل خواله رسنۍ سوشل ترود کې لیکلي وو چې د دې خبرو نږدې 1 ساعت دوام وکړ، او د خبرو لویه برخه تر دې راڅرخېده چې د سې شنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکران د جګړې په تړاو کړې وې. ټاکل شوې ده چې د اوکران د جګړې په ارتباط د را روانې 1 شنبې په ورځ د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې بیا مذاکرات پیل شي. په یمن کې د حوثیانو په واک کې د المسیره تلویزیون تیره شپه خبر ورکړ چې امریکایي الوتکو پلازمینه سنعا په نښه کړې ده. دا د امریکایي الوتکو تازه بریدونه دي چې په سره سمندرګي کې د امریکا او نورې نړۍ پر کښتیو د حملو په ځواب کې ترسره کیږي. د سنعا درې استوګنو روټرز اژانس ته وویل چې امریکایي الوتکو د الجراف سیمه چې د ښار هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده ویشتلې ده. په دغو بمباریو کې د مرګ ژوبل راپورونه هم ورکړل شوی. او د آسیایي هیوادونو د ساحلي فوټبال سیالۍ نن په تایلند کې پیلېږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم به سبا له متحده عربي اماراتو سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو شروع شي. افغان لوبډله به د 1 شنبې په ورځ له ایران سره او د 3 شنبې په ورځ د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له اندونیزیا سره وکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. په دې رادیوي مجله کې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسالو تمرکز شوی دی. هیله ده چې دا مجله هم در سره واوري. راځو لاندې خبري برخې ته. نن د افغانستان په سړو سیمو او ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده. د طالبانو پوهنې وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د سهار په 3 بجو به په کابل کې د اماني لیسې په تالار کې ځانګړي مراسم ترسره شي، خو په دې اعلامیه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې تر شپږم ټولګي ورپورته به د نجونو ښوونځي پرانیستل کیږي او کنه. تفصیل له احمد شیبر اورو.
دا څلورم تعلیمي کال دی چې نجونې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته نه ځي. طالبانو چې د 2020 کال په اګست میاشت کې کابل ونیو، ژمنه یې کړې وه چې د ټولو نجونو لپاره به ښوونځي پرانیستي وي، خو د 2020 کال د مارچ په 23 چې هغه وخت نوی ښوونیز کال پیلېده، دوی تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او اعلان یې وکړ چې تر ثانی امر پورې به دا مکتبونه بند وي. خو د پوهنتونونو دروازې تر دې امر وروسته 9 میاشتې پرانیستې وې، او بیا یې د 2020 کال د ډسمبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د ښځینه زده کوونکو پر مخ د ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه تر ثانی امر پورې بند شي. د طالبانو د دې بندیزونو په خبرګون کې ملګرو ملتو، نړیوالو مرستندویانو، اسلامي سازمان او د بشري حقوقو ګڼو مؤسسو بیا بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو مکتبونه پرانیزي، خو دوی له خپلې پرېکړې پښه نه شول او ټینګار کوي چې دا د افغانستان داخلي مسله ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دې نظر دي چې د زده کړو لپاره د دوی مبارزې د طالبانو رژیم له ننګونې سره مخ کړی دی. له دې ډلې وشمې توخي اسدي راډو ته وویل
همدغه د ښځو مبارزه ده چې طالبان تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، ځکه طالبان په دې کوشش کې دي چې دوی پر رسمیت وپیژندل شي. همدغه 2021 څخه وروسته د ښځو پراخه مبارزه به هر د هیواد دننه په افغانستان کې د دوی رژیم بيخي چیلنج کړی.
د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم دا خبره کړې ده چې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په لاره کې یو اساسي خنډ له بشري حقوقو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو څخه سرغړونې دي. خو د دې پر ځای چې په دې برخه کې د طالبانو دریځ نرم شي، د دوی دریځ سخت شوی دی. د 2023 کال د جولای په میاشت کې ملګرو ملتو راپور ورکړ چې په ځینو سیمو کې د ښځو پر روغتیایي کارونو بندیزونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتو له دینه وکو څو میاشتې وروسته طالبانو ښځې او نجونې له روغتیایي زده کړو هم محروم کړې. د طالبانو د پوهنې وزارت په اعلامیه کې نن د وري لومړۍ ورځ یاده شوې ده، خو د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې کومه خبرتیا په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ده، د جمعې ورځ د 1404 لمریز کال اول ورځ اعلان شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې دوري دریمه په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال ورسوه، خو طالبان د دې لپاره چې د نوروز جشن حرام ګڼي په دې ورځ نوې تعلیمي کال پیلوي.
و امر دل چې په کابل کې نن تعلیمي کال پرانستل کیږي، او له دې سره د هغو نجونو برخلیک روښانه نه دی چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو مناسبي. بلورته په کندهار کې تازه په رسنیو کې د خزو غاګ باندې بندیز لګول شوی چې د کار د خبريالانو بنسټونه اندېښمن کړي دي. تفصيلي په دې راپور کې ورو
په کندهار کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو کې د خزو په غاګ د بندیز ل فرمان وروسته د خبريالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو دغه بندیز غندل او د خزو په وړاندې تبعیض بللې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو مکتوب کې چې تازه د دې ولایت رسنیو ته استولې، پر رسنیو کې د خزو پر غاګ بندیز لګولې. په دې مکتوب کې راغلي پر اډیوګانو کې د خزو غګونه په مطلق ډول بند دي، او د غراس په تفریحي پروګرامونو کې د خزو پیغامونه هم ممنوع دي. د افغانستان ل خبريالانو د ملاتړ بنسټ د سیشمې پورز د مارچ 13 په یو اعلامیه کې ویلي چې پر رسنیو کې د خزو د غګونو په خبرولو بندیز د خزو په وړاندې ښکاره تبعیض او لټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس د غګونو حساب کول دي. په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو اعلامیه کې د کندهار پر رسنیو کې د خزو د غګونو په خبرولو بندیز د رسنیو په وړاندې ځپون کې سیاست بللې، او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادي ته احترام وکړي. په کندهار کې د یوې رسنۍ مسول چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل په دې راپور کې نوم خپور شي، د غنوي فرمان د خزو او د بیان پر ازادي محدودیت بولي. نوموړي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې دا خپل د بیان پر ازادي او د خبرولو پر حقوق باندې یو بندیز دی. او د ښځو ژغ هم دغه څه چې ځکه د ښځو ژغ د ښځو ناروغونکو پر جلبولو او د هغوی په تشویقولو د هغوی په خبرولو کې موثق تمامېږي. په ځینو پروګرامونو په ځینو راپورونو کې چې دا خپل د ښځو پر ازادي او د ښځو پر حقوق باندې بندیز دی چې باید ونیسي.
په کندهار کې وی خزینه خبریاله چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته ویلي چې دا د ښځو او خبریالانو د حقونو ښکاره نقض دی. په کندهار کې د راډیو وی اوریدونکو چې ډیره وخت به په بیلابیلو خبرونو کې برخه اخیسته او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویل.
زما په نظر سره زه خوان چې د ښځو ژغ په کښې کښې خورچانې ښه دی. مثال یو ډاکتر یې په دا راډیو کښې د هغېزې مثال یو خور یو پوښتنه ځینې وکړي چې مثال د دغه مریض څنګه مریض ده. یو خور د مثال د یو موضوع یې په دې موږ پوښتنه ځینې کولی شو چې دغه څنګه موضوع ده. موږ بېخي ډېر زیات ورته خفه یو.
که څه هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو واک ته تر رسېدو وروسته یې په نږدې درې نیمو کلونو کې په رسنیو او خبریالانو پراخه محدودیتونه لګولي. نږدې یو کال وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې سیمه ییز طالب مسؤلینو په خوست کې په رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز لګولی. دې مرکز وړاندې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د 1402 کال د اسد یا زمري په میاشت کې دغه بندیز په هلمند کې هم وضع کړی او د ښځو په غږونو یې آن اعلانات خپرول هم منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د هود په 26 په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د حکومت له لورې په روان لمریز کال کې د رسنیو او خبریالانو د حقونو د نقض په پیښو کې 24% زیاتوالی راغلی دی.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ گئی اوریدونکو، مخکې دې چې خبری مجله خبری راډیوي مجله درته وړاندې کړو، راځي دې راپور ته چې سبا په افغانستان کې د نوروز عنانوي جشن دی. خدا جشن یوازې د خلکو لخوا منځل کیږي، د طالبانو د حکومت لخوا ورته هیڅ ډول رسمي مراسم نشته. کله چې په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ورسره د انسان ذهن ته راځي. دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خوا افغانستان کې د یوې دودیزې میلې په توګه لمانځل کیږي، خو اوس یې ورځ تر بلې رنګونه پیکه کیږي.
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په څیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو، د ممول په څیر باندې دوکانداران خپل کار او خپل وظیفو ته ځي، نه په ادارې په ادارتو کې رخصتي سته ورته او نه هم په موسساتو کې رخصتي سته ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي.
پخوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف په روضه مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم ترسره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته. طالبانو د 14 هجری لمریز کال په وړي کې واک ته رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنترینه یې رسمي رخصتي هم لغوه کړه. هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز په رسمي ډول نه لمانځي، خو په وینا یې د خلکو لخوا یې د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست یو چارواکي وویل چې سږ کال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. له جلال شیرزاد نه مې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د ګڼې ګوڼې او بازار د وضعیت په اړه وپوښتل. هغه وویل چې اوس د نوروز شور او زوږ نه دی پاته.
په بلخ پلات کې به یو خورا لوی ګڼه ګوڼه و، یو نوی تغیرات و، مثبت بدلونونه به راتلل. د نوي کال د یو میاشت مخکې په ښار کې ځینې تغیرات تاکل، د اشارې به سمېدلې، خو بالاخره پاکي او صافي و دا مسایل به کېدله. په اوسني وخت کې دا شی وجود نه لري. تفریحات ست چې په ټپو په دیشن کې خود هغه څه چې د شپې د خوا بدلته کېدله چې خلک به د نورو ولایتو څخه نه راتلل، دلته به شپې تېرولې. د شپې د نوي کال په شپه به یو ډېر لوی ګڼه ګوڼه کېدله، ښار به بند و. د نوي کال په ورځ به 3-4 کیلومتره د روضې مبارکې څخه به هلته لاره بنده وه، موټر به دننه ښار ته نه راپېښول کېدله. خو اوس دغه هیڅ نشته.
نوروز د منځنۍ آسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمېر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتووالی ورتنی و، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
نو یو وخت هم اوس نوروز په کسان کې څوک نشته ولا کسو بیا زمګي دا خبره باندې چا به نوې جامې کوله او چا به دغه نوې افمیوه هغه به ځان ته جوړوله. خو هر څوک نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي یو شی به ځان ته کول او خلکو ته به تبریکي ورکوله. هم اوس چې دا شرایط راغلی ریښې سخت شوی دی او همدا علت یې ظروف د اقتصاد ده او بل نو امارت اسلامي هم د شدت لحاظ دغه مسایل دغه میډي او دغه پذیرایي ګانې او دغه بعضې مسایل چې دغه بنده کړی.
د کابل یو اوسیدونکي مرسل وایي پارکونو او تفریزاینو ته د دوی په تاک بندیز هغه یوازینی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانی او هغو پرتله کمرنګوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خپشان زګړی تیاری ونه کړ. لکه چې حکومت بدل شوی خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خنۍ شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نهسته.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوی جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
ځکه فعلاً موږ د اماراتو په حکومت کې یو نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي مو نیولې ده د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوم تیار کړی ده. نور د خاص امادګي نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوه یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوه په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوه لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج د لوچ په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د راسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکو نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سرشکې مې نوروز کې اراده چې مخته کنده به خواب لاړ سمه، نورو کلو کې به مزار تکللمه. نو سرشکل لار وای بنده ده یادوار په خاطر نه پوهېږي که جوړه یې ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناست و دغه ډېر په یو ځای سړی ناست یم خسکون ناځم سړی دې تنګي راځي. نو په میله مې اراده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هرڅ بندیز لګول شوی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو پو کوټه کې پښتو اکاډمی بیرته پرانستل شو. په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند د یونی وی اثر لچاپیدو او محتوا خبرو
دي. اقدار قلموالو دي فرهنګي کارونو قدردانای دي دوی په ژوندینو باید بشي.
په افغانستان کې چای دود دی خو کافی شاپونه ورو ورو دودیږي، البته په بل باندې
د یو ځوان کلیزه په کې لمانځل کیږي، د کوژدي مراسم په کې لمانځل کیږي، حتی کې د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کیږي.
په نورستان کې مو د خوشي له دور خبرو. لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغیدلې
د انزورونو د پیژندل لپاره چیرته مو وایي چې ټول باید په پوسی په صورت کې سخت ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تاسیس شوې و، د لومړي ځل لپاره د فبروري په 25مه بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسین احمد زئی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنی ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 25مه د ځکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړی چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخاوني ول چې د اکاډمي کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د ریډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي د وزې بندې کړي.
دا پی دا دغه باندې کړی د لایبرری موږ پر دې باندې باندې میچینګ د ترکو او چې تی برانس میچینګ لا یو توش په مخ کې لښ په مخ کې اغه لا به د مرغ نه زپه کوټه کې هم چیرمن په کوټه کې موږ هغه میچینګ ته نو ورلو د دې په باندې په خشم سور او رالي اخرنی باندې کړ.
د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشري لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د دې اکاډمي د اوسنی مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر درې میاشت کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمي دی ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخت ده چې پر ګوګل ویپانو او موبایل اپ به هم اتر لاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي د استقلال ورسپانې ټولې په خوانی غنې را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړې غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوند یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاند او په دې کتاب کې د 22 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقالې خبرې کړې دي. د شغلی بهان څخه به واورو چې دا کتاب نور برخې هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت شو چې د دې مقالو لیکل پیل کړی.
دا چې ما دا دې مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید وایم چې د ژوندې فرهنګیانو په باب می لیکنې اروپا ته پر تاک سره یعنی 2003 کال کې پیل کړی او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلې دي ټولې مقالې مې په درې ټوکونو کې تنظیم کړې دي چې تر بسلاندې کتاب لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جادمن پورتال کې شته دی. هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کېدای شي ترلاسه کړي. افغان جادمن .de
دا خو شاوخوا 40 کلونه کېږي چې د دې کسانو د ژوند په اړه مو لیکل کړي او اوس دا کتاب چاپ شوی. د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغیرات راغلي وي، د خو بدلونونو ته مو به هم سب توجه کړی په کتاب کې.
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو پښتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي. خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی. سمې چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو، په هماغه حالت مې پرېښي دي.
بهم صاحب، دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي، دوی مو څرنګه انتخاب کړي دي؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړي دي، باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقالې ما په تدریجي ډول لیکلي دي، یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وای، یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وای، یا به د کوم اقداره لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و، او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي. نو مې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا دوه دېرش فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي، دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه، ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهان میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی گل پیوند. د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه، ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
لاصف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي، خو له بې خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي تشل ډېر دود دي. دا دود سلګونه کاله مخینه لري. کافي د افریقا له ایتوپیا خبره شوه. دا روایتونه دي چې د کالدی په نوم یو شپون د کافي ونو د میوو په کمال پوشو، بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یوړ، او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیدار پاتې کېدو په خاطر کافي تشله. د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافي تشلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یوه پیړۍ وروسته بیا کافي تر ترکیه خپره شوه. هلته قهوه خانې جوړې شوې. په دغه قهوه خانو کې به هم ادبی بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو، او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وي. اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده، په ولسمه پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافي د چای ځای ناشته شوه. کافي نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري، او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافي پکې ډیره تشل کیږي خپل ځانګړي کافي ځانونو ته جوړوي. خو کافي له لوی سره کوي ولور ته ستړیا لري کوي، بل لور ته په بانډارونو کې تشل کیږي. که څه هم په افغانستان کې الله هم کافي عام نه ده، خو رو روی شارونو تلاره کړي. لس پنځلس کاله مخکې په کابل کې کافي شاپونه ډېر شول. نن سبا کافي شاپونه تر خوسته رسیدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په شارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وي، خو اوسني کافي شاپونه عصري جوړ شوي، ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندی شي. په خوست کې د دې کافي شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تیریدو ډېرې شي. په همدې شار کې مو د ازادي راډیو خبريال په دې راپور کې هم دغه کافی شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را پدې خوا د ټول افغانستان په خارونو خارګوټو او د لوی لارو په اوږدو کې چایخانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لوی خارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافی شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربېره د بنډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافی شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوسته ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوي دي، د نورو